په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان دغه اقدام هرکلی کړی دی چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د پاکستان صدر اعظم یو هیئت ټاکلی. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي د سوریې د سولې په خبرو کې د منځګړتوب لپاره نن بیا جنیوا ته سي. د اوکراین د اپوزیسیون مشر او د حکومت د اوکراین د اپوزیسیون مشرانو د حکومت دا قانون چې کوم مخالفان له حکومتي ودانیو په شا شي نو د وروستیو مظاهرو پر مهال نیول شوي مظاهره کوونکي به وبخل شي رد کړی دی. مخکې له دې چې رضوان مراد د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. له فریبا ظاهر یې ورو
د افغانستان د سولې علي شوراوی د پاکستان لخوا د هغو طالب مشانو د خوشی کېدو هرکلی کوي چې د سیاسي ملحوظاتو له مخې نیول سوي وي. د انسان اصالت په نوم د یو ائتلاف غړو د ولسمشرۍ له کاندیدانو وغوښتل چې هڅه دې وکړي په خپلو پروګرامونو کې نوې اصلاحي طرحې وړاندې کړي. او د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي په کابل کې زرګونه جعلي ډالر نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شوراوی د پاکستان لخوا د هغو طالب مشرانو د خوشی کېدو هرکلی کوي چې د سیاسي ملحوظاتو له مخې نیول سوي دي. د سولې د علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار دغه خبره د طالبانو د یو قومندان مولا منصور دادالله د خوشی کېدو په ارتباط وکړه. قاسمیار ویل د دغه سیاسي بندیانو خوشی کېدل د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته کولی سي.
هغه کسان چې په سیاسي ملحوظاتو بند کیږي او هغوی د طالبانو مشران او بنفوذه کسان وي، موږ د هغوی خوشی کېدل د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره ګټور بولو او دوی له طالب مشرانو سره د مخامخ خبرو په برخه کې مهمه ونډه لري.
د فدایي محاز د ډلې ویان قری حمزه پرون ازادي رادیو ته ویل چې د دې ډلې قماندان مولا منصور دادالله د دوشنبه په ورځ خوشی سوی دی. مولا منصور په 2001 میلادي کال کې د خپل ورور مولا دادالله له وژل کېدو وروسته د نوموړي ځای ونیوه چې دواړه په افغانستان کې د ملکي خلکو او افغان او نړیوالو ځواکونو په وژنو تورن دي. نوموړی په 2008 میلادي کال کې په کوټه کې نیول سوی و. د انسان اصالت په نوم د یو ائتلاف غړو د ولسمشرۍ له کاندیدانو وغوښتل چې هڅه دې وکړي په خپلو پروګرامونو کې نوې اصلاحي طرحې وړاندې کړي. د دغه ائتلاف غړو نن په کابل کې یو خبري غونډې ته ویل چې راتلونکي حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د تیرو کلونو ستونزې او نیمګړتیاوې اصلاح کړي. د ائتلاف یو غړي قاضي اسماعیل آزاد ویل
افغانستان د یو سخت بحران سره مخ دی. دغه بحراني بیړۍ همدغه یولس کاندیدان د دې د خو تدبیرونو او د دې د خو پروګرامونو پر بنیاد باندې به موږ به واقعا چې د تحول لسیزه ده د تحول په لسیزه کې به داخلي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر مدني ټولنو د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي و چې په خپلو پروګرامونو کې د دوی په خبره د تیرو کلونو نیمګړتیاوې جبران کړي. په بلخ کې یو شمېر مدني ټولنې وایي په دغه ولایت کې تر اوسه هم محاکم په پخوانی او سنتي ډول فعالیت کوي. دغه ټولنو په یو خبري غونډه کې ویل چې په عدلي ارګانونو کې فساد د دې لامل سوی چې ډېری خلک خپلې قضیې دولتي محاکمو ته وړاندې نه کړي. دغه ناسته ټولنیز عدالت ته د لاسرسي په هدف جوړه سوې وه. د بشري حقونو د ارګانونو د معلوماتو له مخې د همدې ستونزو د موجودیت له کبله خلک په لیرې پرتو سیمو کې خپلې قضیې په دولتي محاکمو کې نه بلکې د جرګو یا صحرایي محاکمو له لارې حل کوي، خو وایي په دغو جرګو کې تر ډېره عدالت نه تامینېږي. او د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي په کابل کې زرګونه جعلي ډالر نیولي دي. د دغه ادارې لخوا په ویلامه کې راغلي چې دوه داسې کسان یې بالفعل نیولي چې 9000 امریکایي ډالر یې په کابل ښار کې د نوي کابل بانک په څنګه کې تبادله کول. اعلامیه زیاتوي چې دغو کسانو په لومړنیو تحقیقاتو کې اعتراف کړی چې دغه ډالر یې د پاکستان د پېښور ښار له کارخانو سیمې څخه اخیستي او کابل ته یې راوړي دي. د دې قضیې په اړه پلټنې دوام لري. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو استازي اخدر ابراهیمی د سوریې د سولې په خبرو کې د منځګړتوب په خاطر نن به ته جنیوا ته ځي. ابراهیمی پرون ویل یخ ورورو په ویل کېدو د خو هغه خبرداري ورکړ چې د خبرو اترو لورستیو دورسنی پړاو څخه د پام وړ نتیجې تمه نشي کېدلای. په جنیوا کې د خبرو اوسنۍ پړاو د جمعې پر ورځ پای ته رسیږي. د سوریې د حکومت او اپوزیشن استازو پرون ویل چې داسې ښکاري د ابراهیمي په منځګړتوب خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. دواړه لوري وایي دوی د جنیوا د هغې اعلامې مواد څېړي چې په 2012 کال کې نړیوالو قدرتونو پرې موافقه وکړه او له مخې په سوریه کې انتقالي حکومت ته لار پرانستل کېږي. دا سخکاری چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوس لپاره چې له ایران سره د هیواد د اټومي پروګرام پر سر ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي، پر تهران د کانګرس د نویو بندیزونو لګولو مخه نیولې ده. اوباما د سه شنبه پر ورځ ملت ته په کلنۍ وینا کې ویل چې هر هغه نوی قانون به ویټو کړي که په اوس وخت کې پر ایران نوي بندیزونه لګوي. د هغه په وینا د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه یو دایمي موافقې ته د رسیدو لپاره خبرو اترو ته باید فرصت ورکړل شي. اوباما د غرض ویل که هر څومره ژر اټومي دایمي موافقه ترلاسه نه شي نو دی به پر تهران د نوي بندیزونو د هڅو مشري وکړي. د باراک اوباما له وینا وروسته یو شمېر دیموکرات سناتورانو چې د بندیزونو د دوه ګوندیزې لایحې ملاتړ کوي له دې کاره په شا شوي او وایي اوس د نویو بندیزونو وخت نه دی. د امریکا متحده ایالاتو د الجزیره تلویزیون پر خبریالانو د مصر د حکومت پر تورونو انتقاد کړی دی. امریکاوی مصری څارنوالانو په دې کار سره د حقونو او ازادۍ لومړنۍ معیارونه تر پښو لاندې کړي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایندی جین ساکی ویل پر شلو خبریالانو چې څلورې بهرني دي د ناسمو خبرونو د خپرولو په اړه د مصري چارواکو تور یا جعلی ادعا ده.
We remain deeply concerned about the ongoing lack of freedom of expression.
داوی من په مصر کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ پنشتوالي په ژوره توګه اندېښمن یو. د حکومت لخوا د خبریالانو په نخ کول او نورې ادعاوې جالي دي. دا د لومړنیو حقوقو او ازادۍ څخه لوی سرغړونه ده. موږ د مصر حکومت ته ویو چې داسې یو فضا رامنځته کول چې خلک پکې له ویرې پرته د خپل حقوقو او ازادۍ څخه ګټه واخلي اړینه ده. دا د هر انتقالي حکومت لپاره مهمه ده. دا سخکاری چې د الجزیره تلویزیون پر خبریالانو د مصری چارواکو تورونه د دې شبکې لخوا د اخوان المسلمین د ګوند پر ریپورتونو پورې تړاو لري. د پوس پملاتړ د مصر حکومت اخوان المسلمین یو تروریستي ډله اعلان کړی ده. مصری چارواکو د الجزیره تلویزیون اته خبریالان زندانی کړی دي. او د اوکراین د اپوزیشن مشرانو د حکومت دا قانون چې که مخالفان له حکومتي ودانیو په شا شي نو د دورستیو مظاهرو پر مهال نیول شوي مظاهره کوونکي به وبخل شي رد کړی دی. د اپوزیشن مشر ویتالی کلیچکو وویل دا قانون دی پر ځای چې په ټولنه کې روان کړکیچ کم کړي لای زیاتوي. کلیچکو وویل نوی قانون حکومت ته دا زمینه برابروي چې تر کومې مخالفان حکومتي ودانۍ پریښي نه وي د اپوزیشن پلویان د برمته په توګه وساتي. دی وایي د بخښنې دا قانون باید لومړی عملي شي. موږ یقیني یو چې دا او نور قوانین د خلکو په ګټه نه دي. دا نوی تصویب شوی قانون د سومالیا د سمندري غلو د قانون په شان دی چېرته چې لومړی خلک نیول کیږي او بیا د یو څه په بدل کې تبادله کیږي. د اوکراین د حکومت پر ضد راوتو مظاهرچیانو هم د بخښنې دا قانون غیر کافي ګڼلی دی. د اوکراین پارلمان تېره ورځ د مظاهرو پر مهال د اپوزیشن د نیول شو پلویانو د مشروطې بخښنې قانون تصویب کړ. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس سرچینو ویلي چې په اوکراین کې د تاوتریخوالي د دوام په صورت کې به واشنگټن د اوکراین پر مقاماتو د مالي بندیزونو پر لګولو غور وکړي.
خبرنامه له ازادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب اوریدل شي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د پاکستان دا اقدام د سولې لپاره یو مثبت ګام دی چې له خپلو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو هیئت ټاکلی. په دې اړه له کابل سربیره د هغه هیئت له یو غړي رستم شاه مومند سره مرکه لرو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ګمارلی دی. په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې ویل چې طالبان خیل ولسمشر کرزی سره خبرې ونه کړي او د افغانستان له نوي ولسمشر سره خبرو ته چمتو شي. د نوموړي د دې خبرو په اړه یو شمیر افغان کارپوهان څه نظر لري؟ له دې ډلې حجی سید داوود وی کله
کله سرتاج عزیز یا بعضې پاکستاني چارواکي د خپلې بلستنې نخپې اوږدې غځوي.
په دې موضوع له خغلی داود سره بشپړه مرکه لرو. په ننګرهار کې مو نن له دوو ځان وژونکو بریدونو هم خبرو چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. د خیبر پختونخوا په ایالت کې مو د میشتو افغان کډوالو له هغه شکایتونو هم خبرو چې وایي د دوی د مهاجرت کارتونه نه نوي کیږي او دوی له ستونزو سره مخ دي. نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. د پښتو ژبې د یو پخواني تکړه سندرغاړي استاد ایوب چې دا مهال په جلال آباد کې د رنس په بستر پروت دی د ژوند د ستونزو په اړه رپورټ لرو. د ګوړی اچار تنظیم پروګرام هم مهیروي. دا د آزاد ایرانیو دا دوستانو تاسو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي اوریدلې شي. د افغانستان په ګڼو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو شهر شي کولای شي زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې لاري واوري. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د پاکستان دا اقدام د سولې لپاره یو مثبت ګام دی چې خپل طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو هیئت ټاکلې. د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي چې پاکستاني طالبان له خپل حکومت سره سوله وکړي شي د افغانستان د سولې د بهیر باندې هم خاغیس کولای شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله الدین پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې ټینګښت باید په هر اړخیز ډول کار وشي او د دې هدف لپاره د پاکستان د حکومت وروستی ګام ګټور بولي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمی وایي د افغانستان قضیه له سولې پرته بل لار نه لري او په خبره یې باید وسلوال مخالفین هم نور په خپل هیواد را هم وکړي. ښاغلی قاسمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د اقدام چې خپل طالبان سره خبرې کوي د سولې لپاره یو پرمختګ دی او په افغانستان به هم اغیز ولري.
دا چې د پاکستان حکومت له خپل طالبانو سره د سولې او خبرو لپاره یو پلاوی ټاکلی دا یو پرمختګ دی. زه په دې باور یم چې د دواړو هیوادونو امنیتي وضعیت یو له بل سره تړلی، همدا معقوله لاره ده او باید تعقیب شي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ خپل پارلمان ته د وینا پر مهال وویل حکومت غواړي چې وسلوالو طالبانو ته د خبراترو یو بل چانس هم ورکړي. نواز شریف پاکستانی خبریال رحیم الله یوسفزی په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد، خپل سلاکار عرفان صدیقی او متقاعد جنرال عامر ته دنده ورکړه چې له پاکستانی طالبانو سره خبرې پیل کړي. د راپورونو له مخې پاکستان د طالبانو د فدایي محاس قماندان ملا منصور دادولا هم د تیر دوشنبه په ورځ له بنده آزاد کړی دی. د افغانستان د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي منصور دادولا د سیاسي ملحوظاتو له امله بندي شوی وو او هیله ده چې خوشی کېدل یې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. پاکستان له دې وړاندې هم یو شمېر افغان طالبان له بنده آزاد کړي خو د سولې علي شورا د هیلو برعکس تر اوسه د سولې د ټینګښت لپاره ګټور نه دي تمام شوي. د سولې علي شورا وایي له پاکستاني طالبانو سره د پاکستان د حکومت سوله د افغانستان له سولې سره هم مرسته کوي خو د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي دا له امکان څخه لري بولي. د طالبانو د جیش المسلمین ډلې پخواني مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل له پاکستاني طالبانو سره د هغه حکومت سوله په افغانستان ډیره اغیزه نه کوي ځکه د دواړو هیوادونو د سولې شرایط توپیر لري.
د پاکستان د طالبانو دښمنی د خپل حکومت سره یا د حکومت دښمنی د دوی سره د دې افغانستان د طالبانو سره فرق لري ځکه چې په افغانستان کې خارجي قواوې راغلي دي. اغیزه به خود ولري ځکه هر صلح چې په یو همجوار حکومت کې وسی په بل همجوار باندې غونې اغیزه کولای شي خو زما فکر باندې پرای غضب په دې نه وي چې دلته شرایط سره جلا دي.
پاکستان له دې وړاندې هم هڅه کړې چې له خپل طالبانو سره خبرې پیل کړي خو د افغان حکومت په څیر تر اوسه نه دی توانېدلی. د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود له وژل کېدو وروسته داسې راپورونه ورکول شول چې ځینې کړۍ د افغانستان او پاکستان د سولې بهیر ته ستونزې پیدا کوي. پاکستاني طالبانو له دې وړاندې ویلي وو له خپل حکومت سره هغه وخت سوله کوي چې په افغانستان کې د دوی د جنگ چې دوی جهاد بولي مخاونه نیول شي. معلومه نه ده چې دا ځل به پاکستاني طالبان له خپل حکومت سره د سولې په خاطر داسې شرط وړاندې کړي او کنه.
و موردل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د پاکستان د صدر اعظم د دې اقدام هرکلی کوي چې د پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو څلور کسیز هیئت ټاکلې ده. رستم شاه مومن چې پخوا په افغانستان کې د پاکستان سفیر و د دې څلور کسیز کمیټې غړی ده. زموږ همکاري فرشتې جلالزی له خغلی مومن سره یو مرکه کړې ده او له نوموړي په پایل کې پوښتلې دي چې د پاکستان د طالبانو سره د سولې خبرې اترې به د افغان طالبانو په روحیه او فکر څه اغیز ولري.
ګوري د افغانستان خبره بالکل جدا ده. البته د ازادۍ یو تحریک روان دی چې هغه والی چې کوم د خارجي قوې دا د افغانستان د خاورې نه اوښکل شي. دلته په دې قبایلي سیمو کې داسې څه نشته، دلته څوک خارجي قوه نشته، دلته د هغې د پاکستان د قوو سره او د پاکستان د دولت سره چې کوم دی نو هغې پرجګړې دي او د هغې خلاف هغوی دغه شروع کړې ده، مبارزه شروع کړې ده. نو زه فکر نه کوم چې کدا خبرې کامیاب شي نو دی به د افغانستان په د امن په دغه باندې څه اثر پرېږدي، ځکه چې هلته موضوع بالکل جدا ده او هلته چې کوم دی د خارجي قوو خلاف جنگ دی هغه په خپل ځای باندې یو بېله مسله ده، تر څو پورې چې خارجي قوه هلته وي نو زه ګومان کوم چې دا مبارزه به نه ختمیږي.
نو ډېر افغاني طالبان په پاکستان کې دي لکه د حقانی ډله، نو آیا وخت چې پاکستانی طالبان سولې ته راضي شي او د سولې په پروسه کې برخه واخلي د افغاني طالبانو موقف به څنګه کیږي؟
چې کله د هغې ته معلومه شي چې د پاکستانی طالبانو سره د دولت جوړه کېدونکې ده، لوزنامه کېدونکې ده، نو هغوی به بیا یا خو په هغه لوزنامه کې به هغوی سه اخلي، په د سولې په پروسس کې به ځان شاملوي، په پروسه کې به ځان شاملوي. که پای کې ځان نه شاملوي نو بیا که وخت په وخت باندې هغوی کولی شي افغانستان ته به ځي خپل کار به کوي، خو چونکې تکلیف ډېر دی او دلته په دې یوولس دولس سوه پوستې جوړې شوې دي، په پوله باندې تګ را تګ ډېر زیات ګران شوی دی. نو زه فکر کوم چې داسې یو نیم سړی خو تګ را تګ کولی شي، خو داسې جوپے جوپے خلق نشی تلے والتا چکم دے بریدونا نشی کورے دے آغش ہے اس دیر زیاد گران شوے دے او دا خلق چکم دے دا پاکستان سر دا پاکستان چکم طالبان دی دا غیر سر دوی دا سی آلی کے نشتا زکر چلے دوی مقصد خو پا افغانستان کی خپل چکم دے آغا مبارزہ دا کولی دا پاکستان دا حالات دیر حد پوری دی ازان دا کلے دے دا خبری با زیاد تم دا پاکستانی طالبانو سر دا غیر چکم ډلې دي هغې سره به وي او د دې هدف به صرف په قبایلو کې امن راوستل دي، د افغانستان دغه په دې نده کې نه راځي.
داسې راپورونه هم شته چې ویل کېږي چې د پاکستاني طالبانو ځینې مشران په افغانستان کې دي، مثلا ملا فضل الله ډېر د افغانستان په ختیځو سیمو کې داسې کله کله راپورونه خپاره شوي چې دی هلته لیدل سوی یا دی هلته خلک جلب و جذب کوي.
دا د دې طالبانو خپل کار دی چې هغه خلکو سره به دوی څنګه روابط ساتي، هغه به څنګه راولي، په پروسه کې به څنګه شاملوي، ځکه چې په شورو کې د هغې راوستل ګرانه ده، ځکه چې ادبار به ورکول غواړي، ضمانت به ورکول غواړي، د امنیت ضمانت به ورکول غواړي، د امنیت ضمانت به اله ورکولی شي چې یو پروسه روانه شي، یو اعتماد پیدا شي، یو ډسبندي وشي او د هغې نه پس به خلک راځي. په دې موجوده حالاتو کې د دې حیات دپاره د هغې سره روابط جوړول دا ډېره ګرانه خبره ده، ځکه چې لکه څنګه چې معرض کو د اعتماد کمی دی.
له پخانی پاکستانی چارواکی رستم شاه مومن سره مو مرکه واورید. د دغه څلور کسیزي کمیټې غړي دی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د طالبانو سره، البته د پاکستانی طالبانو سره، د سولې د خبرو لپاره ټاکلې ده. رستم شاه مومن دی وخت کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر وو، همدارنګه په بیلابیلو دولتي پاکستانی پوسټونو کار کړی وو، یو وخت کې د کډوالو لپاره د افغانستان د عالي کمشنری مشر هم وو چې وا پاکستانی اداره وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا دفاع وزیر چوک هیګل پولند ته روان دی او هلته د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ورساته تر رسیدو مخکې ویل چې له ولسمشر حامد کرزي سره په افغانستان کې د امریکایي پوځي او ملکي چارواکي په خبرو بوخت دي، څو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون موافقې ته یې ولاره پیدا شي. جزئیات له احمد شیبر ناورو.
د امریکا دفاع وزیر چیک هیګل نن پولند ته د سفر پر مهال په الوتکه کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي دوه زړی توپ د امنیتي تړون په برخه کې د واشنگټن له پلان سره په ټکر کې دی. هیګل څرګنده کړه چې واشنگټن غواړي چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د خپلو یو شمېر ځواکونو د پاتېدو لپاره پلان جوړ کړي او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتېدل هغه څه دي چې په خپله حامد کرزي له هغه سره موافق دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې دای د حامد کرزي د پریکړې درناوی کوي او امریکا د افغانستان پر ولسمشر ډیر اغیز نه لري. د امریکا دفاع وزیر په ورسا کې له پولندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا هیګل به پر یو شمېر نورو امنیتي مسایلو هم د پولند چارواکو سره وشخیږي. بل لور ته نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې د کابل او واشنگتن د امنیتي تړون په اړه په خبرې کړې لیکنه کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر حامد کرزی داسې ښکاري چې دی فکر کوي که چېرته له متحده ایالاتو سره د ده اړیکې خراب شي څه به له لاسه ورنه کړي او ده ویلي دي چې تر هغو به امنیتي تړون له امریکا سره لاسلیک نه کړي چې غوښتنه یې نه وي منل شوې. د افغان ولسمشر یوه غوښتنه دا ده چې امریکا باید د افغان دولت له مخالفانو سره د سولې خبرې عملا پیل کړي. حامد کرزی د دې ترڅنګ په وروستیو کې د افغان ملکیانو پر وژنه پر امریکایي ځواکونو سخت انتقادونه کړي دي او د نیویارک ټایمز په باور په شخصي ډول یې د راپورونو له مخې ویلي دي چې داسې ښکاري چې امریکایان د ده د حکومت د کمزوري کولو هڅې کوي. د دې ترڅنګ حامد کرزی د هغو لسګونو بندیانو د خوشې کېدو پرېکړه کړې چې د بګرام په زندان کې امریکایانو زنداني کړي دي. د نیویارک ټایمز په باور دغه ډول کارونه او څرګندونې شایي د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره دې ته وهڅوي چې ډېر ژر د هغو پیسو په اړه فکر وکړي چې له څه باندې یوې لسیزې حامد کرزی ته ورکوي او شاید دغه مرسته بنده کړي لکه څرنګه چې کانګرس د روان میلادي کال لپاره له افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړې. بل خواته د امریکا دفاع وزیر نن وویل چې په افغانستان کې امریکایي چارواکي د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جوزف دانفورد په ګډون پر ولسمشر کرزی فشار راوستی دی او له هغه سره یې خبرې روانې دي. چک هګل زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا نړیوال متحدان هم دې ته لیواله دي چې ژر تر ژره د ولسمشر حامد کرزی پر پریکړه پوه شي څو د هغې له مخې خپل تصمیم ونیسي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 9000 عسکر لري او که چېرته د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشو دغه ټول پوځیان به د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووځي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو بیرته د افغانستان او پاکستان اړیکو ته ورستنیږو. د افغانستان سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار د افغانستان په اړه په خپلو تازه څرګندونو کې نړیوالو ته داسې ښودلي چې ګنې دوی د سیمې په وضعیت حاکم دي. سرتاج عزیز په واشنگټن کې په خپلې وینا کې ویلي چې طالبان ښایي له انتخاباتو وروسته د افغانستان له نوي حکومت سره خبرو ته چمتو نشي نوموړي ویلي چې طالبان د حامد کرزی له حکومت سره خبرې کول نه غواړي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن د سرتاج عزیز د څرګندونو په اړه د سیاسي چارو له یو کارپو حجي سید داود سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د سرتاج عزیز د خبرو هدف څه دی. ښاغلی داود وایي
په لومړي ګام کې د سرتاج عزیز مخه دا ده چې د افغانستان د بیلي ولسمشر دوه میاشتې پاتې دي. یعنې دوی داسې فکر کوي چې په دې دوه میاشتو کې دا مذاکرات که پیل کېږي نو بیا وروسته به دلته نوی ولسمشر راځي، شاید دا پاتې شي او بیا د نوي ولسمشر سره د نوي پالیسي د نوي پلان سره دوی غواړي چې ځان په دې باندې بالکل پوه کړي. نوی ولسمشر چې راځي هغوی د پاکستان په اړوند، د سیمې په اړوند، د دوی پالیسي پلان، امریکا سره په روابطو کې، دغه ټول شیان دوی هماغې وخته موکول کړي دي. نو زه فکر کوم چې یو هدف د دوی دام دی. دویمه خبره دا ده چې پاکستان لا هم امریکې سره یو تفاهم ته نه دی رسېدلی. هغه ستراتیژیکې خبرې چې دوی سره کړي دي، چې امریکا په پاکستان بې باوره دی، پاکستان په امریکا بې باوره دی، او په دې دریو کلو کې دا اول ځل دی چې دوی دا خبرې سره کوي. نو بیا هم پاکستانیان په دې چورت کې دي که امریکا د زیرو آپشن ته ځي او ټول عساکرو پوځیان د افغانستان نه وباسي، بیا به نو په هغه صورت کې دوی دلته د خپلې خوښې نظامي او د خپلې خوښې حالات به دوی رامنځته.
د حاجی صاحب د دې خبرو، د سرتاج عزیز له خبرو داسې درک نشي کېدای چې د ولسمشر حامد کرزی هغه استدلال صحیح دی چې په افغانستان کې سوله اول امریکا او بیا د پاکستان، یعنی د پاکستان په لاس کې هم ده چې د دې په جای چې دوی د طالبانو سره اصلي اړخ وبولي. د افغانستان دولت همیشه ویلي چې له هیوادونو سره موږ په طرف کې یو، یعنی د سولې یو طرف په پاکستان ده او د سولې هغه کنټرول د دوی په لاس کې ده یا د طالبانو کنټرول د دوی په لاس کې ده.
زه فکر کوم چې کله کله سرتاج عزیز یا بعضې پاکستانی چارواکي د خپلې بلستنې نه خپې اوږدې غځوي. شاید د ولسمشر کرزی دا خبره 50% د پاکستان په اړوند صحیح، اما 0% ټول طالبان د سرتاج عزیز په واک کې نه دي او د دوی دغه هم نه شي کولی. خو 50% زه د کرزی صاحب دا خبره تاییدوم چې پاکستان رول لري، امریکا رول لري، اما د دې سره خپل کرزی صاحب هم رول لري او مخالفین هم رول لري. اما اوس دلته مسله دا ده چې سرتاج عزیز دنیا ته داسې ښیي هغه څه چې سیمه کې تیریږي پاکستان پرې پوره حاکم دی. زه فکر کوم چې دا د واقعیت نه لري خبره.
سرتاج عزیز دا هم ویلي چې له 2014 کال نه وروسته چې د افغانستان نړیوال ځواکونه وتلې وي، نړیواله ټولنه باید د سیمې ثبات ته ځیر واوسي ترڅو بیرته ګډوډي رامنځته نشي. د دغه خبرو هدف څه کېدای شي؟
او دا په یو ډول نړیواله ټولنې ته داسې ښیي چې موږ په سیمه کې حضور لرو، تاسو د سیمې نه وځئ، افغانان خپله حکومت مخکې نشي وړی، دلته امکان لري چې جنجالونه جوړ شي، تاسو موږ ته مشوره راکوي، تاسو موږ ته دا صلاحیت راکوي چې موږ بیا په افغانستان کې یو قوي لاس ولرو. لکه څنګه چې په 2009 کال کې دوی د پېښور په گورنر هاوس کې افغانستان ته حکومت جوړ کړ او کلی په راولپنډۍ کې ورته جوړو، نو زه فکر کوم دوی اوس هم په هماغه خیالاتو کې دا خبرې کوي چې خوشبختانه افغانستان اوس په یو ښه حالت کې دی. د سیمې هېوادونه لکه روسیا، چین، هندوستان، ایران د 2009 کال حالت کې نه دي. هغوی به هم پاکستان ته دا اجازه ورنه کړي، امریکا به هم ورنه کړي، او افغانستان ولس به هم پاکستان ته دا حق نه ورکړي چې دا به دوباره په ریموټ کنټرول د اسلام آباد نه کابل اداره کړي.
د سیاسي چارو افغان څېړونکي حاجی سید داوود چې تاسو ورسره د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه اوریده. نن په ننګرهار کې دوه ځان وژونکي بریدونه شوي. په یوه پیښه کې پولیسو ته مرګ ژوبله وخت، او په دویم برید کې خپل بریدګر وژل شوی او یو لاروی ټپي شوی دی. له جلال آباد پرې د شاه محمود شینواری راستولې رپورټ اورو.
لومړی ځان وژونکي برید د پنځشنبه په سهار شاوخوا 8 بجې د پچیراګام ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ د ودانیو ترمنځ په عمومي سړک شوی. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي والوي چې دغه برید د مازدا ډوله موټر په وسیله ترسره شوی چې د قمندانۍ یو لوري ته دیوال زیانمن کړی او دا رنګه 5 تنو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
پچیراګام ولسوالۍ باندې انتحاري حمله وکړي، د سړک په سر باندې ځان ته 14 ورکړې ده، دیوال چپه شوی، د دیوال په نتیجه کې 2 کسه زموږ سربازان د پچیراګام د امنیت قمندانۍ شهادت رسیدلی دي. قرار دا ورېدونه د په شیشو باندې کم کم زخه شوی.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د پیښې مسولیت په غاړه اخیستی او په خبرې چې په دې پیښه کې د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ ودانۍ تخریب شوي او په لسګونو امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، خو چارواکي بیا دا ادعا ناسمه بولي. له دې پیښې 2 ساعته وروسته یوې زورورې چاودنې د جلال آباد ښار اوسیدونکو ته سخت ټکان ورکړ. د دې چاودنې غږ دومره زورور و چې د ښار شاوخوا ټولې سیمې ولړزولې. مشرقي وال وایي دا هم ځان وژونکی برید و چې د جلال آباد ښار د بیسودو پل ته نږدې د ولسي جرګې د غړي فریدون مومند کور ته څیرمه شوی. نوموړی وایي چې په دې پیښه کې نور چاته زیان نه دی رسیدلی، یوازې خپله بریدګر وژل شوی.
یو انتحار کوونکي غوښتل چې فریدون خان مومند باندې حمله وکړي، تیاري موخې ته رسېدو مخکې کشف شوی دی. د پرسونل د خوانه د منځه وړلی ځان ته 14 ورکړې ده، په نتیجه کې بل چاته کوم زیان نه دی اړول شوی. یو مایکروسکوپ هم د نتیجو کو نه لاسته راغلی.
د ننګرهار د مرکزي روغتون یو ډاکټر د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې پیښې څخه ورته یو تن ټپي ورول شوی چې ملکی وګړی دی. د دې ځان وژون کې پیښې د ترسره کېدو سره خوا کې یو جماعت هم ځانمن شوی. په جماعت کې د قران پاک پاڼې خورې ورې پرتې وي او د جماعت خې هم ماتې شوی وي. تر اوسه د دې برید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د خیبر پختونخوا ایالت په ویلابیلو سیمو کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د نوو کارتونو د نه ورکول کېدو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دي او پولیسي په ویلابیلو پلمو زوروي او پیسې ترې اخلي. زبیح الله شفق له پیښوره تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پیښور او د دې ایالت پاړوند سیمو کې ډېر افغان کډوال وایي د پیژند کارتونو د نن نوي کېدو له امله ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. دوی شکایت کوي چې قسم د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر په 2013 میلادي کال کې ویلیو چې په دې کال کې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو کارتونه نوي کړی شي، خو د دوی په وینا تر اوسه پورې لا کومې ادارې د کارتونو د نوي کېدو په اړه څه نه دی ویلي. دوی همداراز وایي د کارتونو د نن نوي کېدو له امله هر ورځ له ډېرو مشکلاتو سره مخ کیږو او په خبرې تر ټولو ستره ستونزه د پولیسو ده چې هر وخت نیسي او روپۍ ترې اخلي. د پېښور د شمشتو افغان کډوالو د کیمپ یو تن اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پولیس افغان کډوال نیسي او د کارت د وخت د ختمېدو په بهانه ترې روپۍ اخلي.
خلیل کریمی مې نوم ده، په شمشتو کیمپ کې اوسېږم. پاکستان دولت د بجرکاړي تمدیدولو خبره کړې وه چې دسمبر کې به دا تمدیدېږي، خو البته دوی دا خبره پوره نه کړه. اوس چې هغه افغان مهاجرین چې زور جوړ کارت لري هغه هم راځي دلته، پولیس تنګي چې کارت د ایکسپایر شوی ده.
که څه هم په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته په 2013 میلادي کال کې تر درې اړخیز تفاهم وروسته په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو موده د 2015 میلادي کال تر پایه تمدید شوه، خو دوی ته د ورکړل شوو پیژند کارتونو د نوي کولو په اړه لا تر دې دمه کومه پرېکړه نه ده شوې. د پېښور پوهنتون یو افغان موصلې صفیه ابراهیم خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کارتونو د نه نوي کېدو له امله د ډېری افغان محصلینو تعلیمي کلونه ضایع شوي، او که چیرې دا ستونزه ژر حل نه شي نو ښایي افغان زده کوونکي له لا ډېرو ستونزو سره مخ شي.
پاکستان کې چې کوم یونیورسټیان یا کالجونه دي چې هغه کې کله افغان شاګرد داخله کوي نو افغان کارت ضرور ده ورته، خو نو دغه ستونزې سره شاګردان ډېر زیات مخ دي چې هغوی ورته وایي چې تاسو یا پاسپورټ بیا په پاسپورټ باندې چې هغوی داخله وکړي نو هغه په فارن سټوډنټ کې نومونه راځي او بیا فیسونه د فارن سټوډنټس باید هغوی ورکړي کنه. نو باید په کار ده چې دغه افغان کارتونه
په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان دویانده دنیا اسلم خان وایي ډیر ژر به په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د پیژند کارتونو د نوي کولو لړۍ پیل شي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو. 2:30 بجو ته رضوان مراد د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی دراوړی.
د سولې عالی شوراوی د پاکستان لخوا د هغو طالب مشرانو د خوشی کېدو هرکلی کوي چې د سیاسي ملحوظاتو له مخې نیول شوي دي. د سولې د عالی شورا د نړیواله اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار دا خبره د طالبانو د قمندان ملا منصور دادالله د خوشی کېدو په ارتباط وکړه. د انسان اصالت په نوم د یو ائتلاف غړو د ولسمشرۍ له کاندیدانو وغوښتل چې هڅه دې وکړي په خپلو پروګرامونو کې تر ډیره نوې اصلاحي طرحې وړاندې کړي. دا ملي امنیت اداره وایي په کابل کې زرګونه جالي ډالر نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوس لپاره چې له ایران سره د هیواد د اټومي پروګرام پر سر ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي پر تهران د کانګرس د نوي بندیزونو مخه نیولې ده. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې استازی اخدر ابراهیمی د سوریې د سولې په خبرو کې د منځګړتوب لپاره نن بیا جنیوا ته ځي. متحده ایالاتو د الجزیره تلویزیون پر خبریالانو د مصر د سارنوالانو د پرتورونو انتقاد کړی دی. او د اوکراین د اپوزیسیون مشرانو د حکومت دا قانون چې که مخالفان له حکومتي ودانیو په شاشي نو د وروستیو مظاهرو پر مهال نیول شوي مظاهره کوونکي به وبخل شي رد کړی دی.
دوستانو د افغانستان په اړه څنور رپورټونه هم لرو، خو مخکې له هغې راځو د سیمې او نړۍ مسلو ته. د امریکا د هالیوډ پیژندل شوي لوبغاړي او هنرمند سټیفن سیګل له فاکس تلویزیون سره په خبرو کې د روسیې په ساحلي ښارګوټي سوچي کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو په بهیر کې د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې رد کړې. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې هیواد د استخباراتو د فدرالي خدمتونو په کار کې یو ستر مشر بللې. جنا خالکوزه په دې اړه تفصیل دراوړي.
یو ځان وژون کې په اصطلاح جلب شلول او لویدیز حکومتونو په نږدې وخت کې د وی تروریستي حمله خبرداري ورکړه. له همدې امله د امریکا جنگي بیړۍ د تیارسي په حال کې دي. دا خبرې د امریکا د جمهور رئیس لپاره پخوانی علاقمند کاندید مایک حکبی په فاکس تلویزیون کې د خپل پروګرام لاره مطرح کړي. خو د امریکا د سینما هنرمند سټیون سیګل په دې اړه زیات پوهیږي. سیګال د حکبی په پروګرام کې د سوچي د لوبو په جریان کې د تروریستي حمله خطر بيخي کم وباله او وايي د روسي امنيتي ځواکونه خپې جنې. سیګال وویل هیڅوک د مطلق امنیت ډاډ نشي ورکولای. د مثال په ډول کېدای شي چې یو سړی له دوکانه یو خلته بوره او پیری او د لارې په اوږدو کې موټر ووهي. د دغه راز د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما څخه وغوښتل چې له روسیې سره د اړیکې ښه او نږدې کړي.
روسیه یو غښتلی او د زیاتو طبیعي زیرمو لرونکی هیواد دی او په زړه پورې مشرتابه لري. زما په فکر روسان زموږ دوستان دي، او د دې لپاره چې موږ نور ستر طاقتونه لستونه تیر نه کړي موږ باید له روسیې سره ښه دوستي ټینګه کړو. زما په فکر دوی باید زموږ ستر متحدان وي.
په سوچي کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو په اړه سیګال وویل د لوبو په جریان کې به په سیمه کې ګډ امنیتي حضور رامنځته شي. د فاکس تلویزیون د پروګرام چلوونکي حکبی سټیون سیګال د غیر رسمي سفیر په نامه یاد کړ چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د دوستۍ اړیکې ټینګ کړي، او زیاته کړه چې جمهور رئیس اوباما تر اوسه دا کار نه دی کړی. د تلویزیونی خبرونې په جریان کې له پوتین سره د سیګال یو ځای عکسونه هم خپاره شول، او دا هم وویل شول چې په تیر مارچ میاشت کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمیتری روګوزین له سیګال څخه غوښتي ول چې په امریکا کې د روسي ټوپکو لپاره د مارکیټ پرانستلو لپاره دی له چارواکو سره چنې ووهي. د هالیوډ پیژندل شوی لوبغاړی سیګال د روانې میاشتې په سر کې د امریکا لاس ویګاس ښار کې د روسیې د کلاشینکوف ټوپکونو او وسلو نندارتون ته هم وربلل شوی و.
په وروستیو دولس کلونو کې په افغانستان کې په زرګونو نوي ښوونځي جوړ شوي او د پوهنې د وزارت په وینا څه باندې لس میلیونه ماشومان په ښوونځیو کې زده کړې کوي، خو لا د افغانستان ډېر شمېر ښوونځي ودانۍ او مسلکي ښوونکي نه لري. په یو شمېر سیمو کې د زده کړو سبیا خورا ټیټه ده. د یونسکو له یو تازه رپورټ سره سم په نړۍ کې 650 میلیونه ابتدایي ښوونځي موجود دي، خو د دغو ښوونځیو 250 میلیونه زده کوونکي نه لیک لوست کولی شي او نه په ابتدایي حساب پوهېږي. په دې اړه د عصمت ساروان چمتو کړی رپورټ وو.
د ملګرو ملتو یونسکو وایي د نړۍ په ډیرو ښوونځیو کې د زده کړو کیفیت دومره ټیټ دی چې 250 میلیونه زده کوونکي په دغو ښوونځیو کې حتی لیک لوست او د ټیټې سویې ریاضي نشي زده کولی. د یونسکو له راپور سره سم د دومره زیاتو زده کوونکو بې سواده پاتې کېدل په تعلیمي سیستم کې د 109 میلیارد ډالرو د ضایع کېدو سبب کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو کلتوري تعلیمي ادارې یونسکو دا خبره د څارنې په بل کالنی راپور کې کړي چې د چهارشنبه په ورځ خبر شو. په راپور کې ویل شوی په بیوسلو هیوادونو کې په څلورو کې یو برخه ظلم کې حتی یو جمله هم نشي لوستلی، او د 13 کونکو شمیر د افریقا د لوی وچې د جنوبي صحرا په هیوادونو کې 40% ته رسیږي. د راپور په دوام کې راغلی د هغو هیوادونو په منځ کې چې یونسکو یې په اړه څېړنه کړې ده، و درشي د خپل هغې بودیجې چې په ابتدایي دورې لګول کیږي ضایع کیږي، ځکه اکثره کوچنیان په دغو ښوونځیو کې څه نه زده کوي. د راپور په بل برخه کې یادونه شوې په دې ښوونځیو کې ناسم تدریس د بې سوادۍ لوی میراث پرېښی، او دا تر دې پراخ او لوی دی چې تر دې مخکې تصور کېده. د یونسکو د 1500 مخیز راپور د ترتیبولو اصلي مسؤل پاولن روس فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هغه زده کړه څه ګټه لري چې زده کوونکي که شوانزی تا لکلونو تاک سرسره سرسری لیک لوست هم زده نکریشی. د یونسکو مدیر ایرینا بوکووا هم په دې اړه وویل د دې موسې تعلیمي هدفونه چې په 2000 میلادي کال ټاکل شوی ول نشي ترلاسه کېدی. د دې په وینا له 2015 کال وروسته باید په دې برخه کې نوي هدفونه وټاکل شي. له راپور سره سم په هغو هیوادونو کې چې څېړنه پکې شوې ده په څلورو کې تر درو لږون کې د خپلو هیوادونو په ملي معیار د معلمي زده کړې کړې دي. یونسکو همدارزوی د فرانسې، جرمنی او برېټانیا په شان پرمختللو هیوادونو کې د مهاجرو کورنۍ او ماشومان د دغو هیوادونو د اصلي اوسیدونکو تر ماشومانو په زده کړه کې ډېر وروسته پاتې دي. د راپور په بل برخه کې هم ویل شوی چې د استرالیا او نیوزیلند اصلي اوسیدونکو هم د مهاجرو له ماشومانو سره ورته ستونزې لري. د راپور په پای کې ویل شوی چې په نړۍ کې د ابتدایي زده کړو په عمر برابر 160 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته لا تګه محروم دی.
وای مارچ چلې له پړی داریږي. شاوخوا 25 کال کېږي چې د پوخانی لویدی زلمان او پوخانی چکوسلواکیا ترمنز د پولی اغزن سیمان لري شوی، خو لا هم د پولی په غرنیو سیمو کې حسین د پوخا په څیر د پولی د سختو مقرراتو خیال ساتي او ورڅخه نه تیریږي. په دې اړه به د جناخه لکوزینه یو رپورت واورو.
د جرمنی او ننني چک جمهوریت ترمنز د اغزنو برقی سیمانو د څارنې د څلو او کلک څار پوله ډیر په خاله منځتللې، خو سری حسین لا هم دا جرأت نه کوي چې له پولی واوړي راوړي. دغه حسین دا چلند د پخوانی لویدی زلمان او چکوسلواکیا ترمنز د ساړه جنگ په کلونو کې زده کړی دی. د پخوانی پولی په اوږدو کې چې لویدیز او ختیځ سره جلا کول، دا مهال ښکلي پارکونه او تفریح ځایونه جوړ شوي او د اوړي په موسم کې د مهاجرو حیواناتو لپاره تر ټولو ښه چاپیریال دی. د جرمنی او چک جمهوریتونو د پارکونو ادارو په سیمه کې د وحشي حیواناتو لپاره ښایسته پارکونه جوړ کړي تر څو هوسۍ او نور حیوانات پکې آرامه او هوسا ژوند وکړي. خو د پولی د دواړو غاړو اوسیدونکي هوسۍ له پخوانیو سرو او خطرناکو لیکو څخه د تیرېدلو جرأت نه کوي. د چک ژو پیژندونکو له خپلو جرمن همکارانو سره د سټلایټ په واسطه د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ موده کې د پخوانی پولی په اوږدو کې د هوسیو د تګ راتګ څار وکړ، او د دوی د څېړنې نتایج په روانې میاشت کې په چک جمهوریت کې په یو کتاب کې چې نوم یې دی په سوماوا کې هوسۍ خپاره شول. په کتاب کې لیکل شوی چې شاوخوا 1300 هوسۍ دا مهال په سیمه کې ژوند کوي او د خپلو اجدادو په څیر له پولی څخه د تیرېدو جرأت نه کوي. د چک جمهوریت د ژوپوهانو د ډلې مشر پاول شوستر په دې اړه وای.
په مطلق ډول به په راتلونکو کلونو کې د هوسیو همدا حال وي. د همدغه عادت له امله د حیوانات پخواني سرحدي اوسپنیز دیوال ته یو ډول ترناوی کوي.
پاول وای یو شمیر هوسۍ ځینو آزادو سیمو ته تګ راتک کوي، خو د ختیځ اروپا د غرونو پر لورې حرکت ډیر ورو دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د پښتو ژبې د پخانی تکړه سندرغاړی ایوب استاد اوس په جلال آباد کې د رنس په بستر پروت دی. د ایوب استاد اولادونه نشته، له ورور سره په کور کې دی، خو د هغوی اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی. نو په همدې خاطر د ایوب استاد د درملنې په موخه په ننګرهار کې یو شمېر فرهنګیانو ورته د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړی. زموږ خبریال شاه محمود شینواری همدا موضوع د ایوب استاد سره څېړلې ده، له هغه سره یې د زړه خواله کړې او نور تفصیل هم راټول کړي. دا رپورټ ورو ورپسې ساينس او ټیکنالوژي ځانګړی پروګرام او د ګوډیا چار مهرم.
ایوب استاد د پښتو ژبې هغه پخوانی خوږ ژبې سندرغاړی دی چې کلونه کلونه یې د پښتو ژبې کلاسیکي موسیقي د پیاوړتیا لپاره کار کړی، او د هغه د خوږ غږ اوس هم د ډیرو په زړونو کې ژوندی دی چې په اوریدو یې د اصلي موسیقي تنده پرې ماتیږي. ایوب استاد ټول عمر د موسیقي ټنګ ټکور او له خوښیو په ډکو محفلونو کې تیر کړی، خو اوس چې عمر شاوخوا 80 کلنۍ ته رسیږي د ګڼو ناروغیو ښکار شوی، او په جلال آباد کې د خپل ورور په کور کې د ناروغۍ او بېوزلۍ شپې او ورځې سبا کوي. د هغه وراره ولید وایي ډیر وخت شو چې د ایوب استاد پخو سترګو او غوږونو کار پریښی دی.
زما تره دی دا داسې مشکل لري چې په دوه کسانو دی مونږ وړو رفاجت ته، په دوه کسانو بیرته راوړو. دی دوه دفعې موټر وهه، موټر نه وروسته اوس دا د تکلیف د غوږونو لري، ورپسې سترګې هم ضعیفې دي. نو دغه مشکلات د دې زیات دی. روزمره خو انسان په حالات د کمزیرودو کې.
که څه هم ایوب استاد خپل اولادونه نه لري، خو د هغه د ورور اقتصاد هم تر دې کچې کمزورې دی چې د دله درملنې څخه عاجز دی. نو په همدې خاطر د هوا تکران زورګر حمدالله ارباب وایي کله چې دی د ایوب استاد له حاله خبر شو، نو د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد سره په ګډه نوموړي ته د مرستې د راټولولو کمپاین پیل کړ. ارباب پر ټولو فرهنګیانو او حکومتي چارواکو غږ وکړ چې دغه ډول فرهنګي سټي باید په ژوندۍ ونازول شي.
غوین د پاره د صحیح شعر انتخاب، خام موسیقي، ځکه خو د غزل په برخه کې د دې ډېر لوړ مقام دی. نو دغه خلکو باید ستاینه وشي او د هغې په ژوند باندې وشي، نه دا چې فرزندۍ مړ شي او بیا د هغې په مزارونو باندې موږ غونډې او ټولنې راځي او د هغې یادونه کوو. د دې په ژوند باندې ځکه دوی به ډېر مادیات ته ضرورت هم نه لري، دوی ته به صرف یو د تسکین د خاطر که خلک د دې په ژوند ورشي او دوی ته ووایي چې کور مدان من نه تاسو خدمت کړی. نو دغه کلتور ته باید وده ورکړل شي په افغانستان کې، دا بدبختانه نه.
دا چې دغه پیل شوی کمپاین څومره ګټور تمام شوی، باز محمد عابد وایي د ننګرهار والی او یو شمېر نورو فرهنګ پالو له ایوب استاد سره یو څه مرستې کړي او ځینو ورسره بیا وعدې کړي چې هغوی به هم په نږدې وخت کې ورته وسپاري.
د نیکه مرغه په دغه مرستو کې موږ سره د پېښور نه، د کابل نه، په ننګرهار کې او ته د خارج نه دوستان رامل شول او کافی اندازه مرستې وکړي. لنی کمرغه زموږ دغه غږ د ننګرهار والی عطاولا لودین غږونو ته هم رسیدلې او هغوی هم 50,000 روپۍ مرستې وکړي. د هغوی د مرستو سره موږ راغلو، د فرهنګیانو په یوه ډله کې راغلو او هغه مرستې مو دلته ورکړلې.
عابد وایي کورنۍ ته سپارښتنه کړې چې د ایوب استاد درملنه پیل کړي او دوی هڅه کوي چې نورې مرستې هم ورته راټولې کړي. د هیواد خوږ ژبه سندرغاړی بریالی سمدی وایي د او د په څیر نور ګڼ شمېر هنرمندانو د ایوب استاد لاسنیوی کړی، ولې د هغه تشه نشي ډکولی، ځکه نوموړی د یوه ځانګړي سبک خاوند دی. سمدی په ننګرهار کې د فرهنګیانو له دغو هڅو څخه مننه وکړه چې د خپل هیواد بېوزله هنرمندانو ته مرستې جلبوي.
فرهنګیانو نه مننه کوو، زمونږ د ارباب صاحب نه مننه کوو، د باز محمد لالا نه، د ټولو یارانو دوستانو نه چې چا ورسره کومک وکړو، د هغې نه مننه کوو چې رالی او پوښتنه د دې وکړو. او خدای دې وکړي چې دغسې زمونږ هر مشر وپاللی شي، هر مشر زمونږ هنرمند دغه سي پختنه وشي دغه
که څه هم ایوب استاد د خبرو کولو توان نه درلود خو بیا هم له ازادي راډیو سره په یوې لنډې مرکه کې له هغو ټولو خلکو مننه وکړه چې له ده سره یې مرستې کړې.
کومک چې چا کړی دی که نه خدای د ژوندی لري، خدای د خیر ورکړي، خدای د خوشحال لري چې ښه څوک چا سره کوي ښه خو د سړي له یاده نه وځي. زما دپاره هم افتخار دی حکومت نام نیکی دی.
کله مو چې له استاد ایوب نه د ازادي راډیو د اورېدونکو لپاره د یوې سندرې د زمزمه کېدو غوښتنه وکړه، هغه خپلې چاودلې شونډې پرانستې او په مړ ژوندي غږ دا سندره زمزمه کړه.
راشه جانانه شمه ربانه، راشه جانانه شمه ربانه لیوانه کیم سالی جرانا دست دست درگو برا پماشا او گرال میں خواتا میرا شای در در مانا شمی ربانا لیوان کیم انسان اجرانا.
د پښتو ژبې وتلی سندرغاړی ایوب استاد چې دا مهال په جلال آباد کې د ناروغۍ په بستر پروت دی او د خپلو مینهوالو مرستو ته اړ دی. په همدې سره پای ته دا پروګرام رسوو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. ساینس او ټیکنالوژي پروګرام وړاندې کیږي.
د ساینس او ټیکنالوژي دنیا
په دې اونۍ کې د امریکا د لاس ویګاس د الکترونیکي وسایلو کالني نندارتون د خلکو زیات پام ځان ته اړولی دی. په دې نندارتون کې د الکترونیکو وسایلو 150 تولیدونکو شرکتونو خپل محصولات نندارې ته ایښي دي. د تیرو کلونو خلاف سږ کال مایکروسافت شرکت اعلان وکړ چې په دې نندارتون کې ګډون ته لیوالتیا نه لري او سره له دې چې د ګوګل او اپل شرکتونو محصولات نندارې ته ایښودل شوي خو په خپله دا شرکتونه په نندارتون کې ګډون نه لري. د کمپیوټر د ټکنالوژي په برخه کې سره لدی چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو زیاتو شرکتونو ګډون کړی او خپل تولیدات یې نندارې ته وړاندې کړي، خو د هغو په منځ کې په زړه پورې محصول ګوګل ګلاس یا د ګوګل عینکې دي، ځکه چې لا ډیرو خلکو د عینکې لیدلی نه دي. که څوک ګوګل ګلاس ولري نو له کمپیوټر څخه د کار اخیستلو، د انټرنیټ لکه د فیسبوک او ټویټر ټولنیزو شبکو اسانتیا او د عکسو فلم اخیستلو امکانات لرلی شي. سږ کال د لاس ویګاس په نندارتون کې راز راز سمارت یا لمسی ساعتونه هم نندارې ته وړاندې کیږي. دا ساعتونه عجیب و غریب کمالونه لري. تقریبا هغه ټول کارونه پرې کیږي چې ګوګل ګلاس یا ګوګل عینکې کولی شي. د تلویزیون په برخه کې منحنی تلویزیونونه نندارې ته ایښودل شوي چې د تلویزیونونو د تصویر په کیفیت کې خورا زیات مثبت بدلون راوستی دی. سامسونګ شرکت لوی منحنی تلویزیونونه چې سمارټ دي، یعنی د لاس په لمس کار کوي، را ایستلی او د نندارتون د لیدونکو پام یې ځان ته اړولی دی. د سامسونګ منحنی تلویزیونونه ریموټ کنټرول ته اړتیا نه لري، بلکې ستاسو په ژغ کار کوي. مثلا که ورته ووایست چې ولګیږي چالانیږي، که ورته ووایست چې ژغ یې لوړ شي لوړیږي. د ارتباطي ټکنالوژي په برخه کې د اوبو په وړاندې مقاومت لرونکي او منحني تلیفونونه نندارې ته وړاندې شوي دي. په طبي او سپورتي ټکنالوژي کې د تیر کال په پرتله په سلو کې څلوېښت زیات محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي.
ډیجیټلی تیبی او سپورتي وسایل د لاس د ګوتې په شان جوړ شوي. نور به د دې ډیجیټلی ګوتمې په وسیله د خپل روغتیایي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کوي. د لاس ویګاس په نندارتون کې بی پیلوټي الوتکې هم نندارې ته ایښودل شوي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته جلب کړی دی.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواګوري دونکو سلام خدای مو روغ او خوخلاره داسې لکه حکومتي چارواکي او دولتي نازولي د خبرونه په پیل کې مو د علي جناب د مشاورانو د مشورې خونی ته بیایو چې ووري د علي جناب ته څه ډول مشورې ورکوي.
صاحب دغه د څنورالی دوسیه به ولولم.
ویل ولا خل الوصول مخکی له څنورالی څخه باندې نه کوم چې دغه ټو مجرمونو دغه دوسیه څیرلی دي.
دغه لمړی دوسیه د سړی تښتونه یعنی اختطاف ده. شاګول ولد تاوس د سړی تښتونه او تښتونه په لړ کې د قتل په 15 پیښو تورن دی او له تحقیقات وروسته څرګنده شوه ده چې ټول تورونه حقیقت لري. اوس د تاسو علي جناب روسي امر ته منتظر یو.
مشاورینو تاسو څه مشوره راکوئ چې له دغه غټ قاتل او مجرم سره څه ډول چلند وکړو؟
صاحب که غوسه کیږی یا نه، نو زه خو د اختطاف او بېګناه قتلونو په چارو کې د تاسې مشاور یم صاحب. نو یو سړی چې 15 تنه بېګناه انسانان تښتولی یا وژلی سي، هغه کوم عادي کس نه دی، حتما یې تر شا غټ غټ چارواکي ولاړ دي. نو زه وایم چې همداسې غټه تیګه پې واړو.
زمام دا مشوره در کوم صاحب چې له دغه ډول خلکو سره مقابله نه د حکومت په ګټه ده او نه هم د مونږ مړیو ته به اوږدا دعا وکړو او بازماندګانو ته به له خدای د جمیل صبر غوښتنه وکړو.
د مامام دا نظر دی. بل دوسیه ولولا.
دغه دوسیه د مخدره موادو د یو ډیر لوی قاچاقبر دوسیه ده. لس ځله له څو لاروی تریاکو او پوډرو سره ګیر شوی دی چې 15 ځله یې له امنیتي ځواکونو سره وسلواله نشته هم کړې ده او 8 تنه امنیتي کسان یې وژلي دي او په دې برسره یې ټول مخدره مواد په زور سره له پولیسو خلاص کړي او له سره د اړولي دي. په دې اړه ټول کره معلومات، اسناد او شواهد موجود دي.
مشاورینو څور سره وکړه
صاحب دغه قسم لکه د غبل اختطاف چې غونډې کوم زورغوا کړي او په حکومت کې حق کوي پښتوانه لري. کینه درلودای بیا دومره لوړ وړ نشوال وتلای. نو کې دوسیه وخوروي ټول حکومت به ور سره وخوري. خدای چې په قرارې په خپل ځای کې کېږي.
ته څه وایې
صاحب؟ د مام نظر دی چې همداسې ښه ټتیګه پې واړوئ. له دومره لوی قاچاقبر سره هم دومره لوی کسان ولاړ او شریک دي، هسې به هم د خولې خوند خراب سي او کومه ګټه به ونه کړي. د دومره لویو قاچاقبرانو لاسونه له تاسې هم تیر دي، مه پسې ګرځئ صاحب.
بله دوسیه ولوله.
دغه بله دوسیه د رشوتګل ولدې فسادګل دی. د زر جریبه دولتي او زر جریبه شخصي ځمکو په غصب او په خپل اداره کې په 200 میلیونه ډالر نغدي فساد تورن دی. تور په کره شواهدو او اسنادو پرې ثبوت شوی دی. یوازې د تاسې وروستي امر ته ماتل دی.
مشاورینو په دې دوسیه کې څه وایي؟
صاحب ټوکه دی پکې، دا خو د ټولو مجرمینو پلار و خو دا ظالم خو. نو چې له ده وړو ته د څه ویلو امکان نسته، ده ته خو په کاغه هم نسو کتلی. نو که د ما منې له دې شخص سره د دښمنۍ په ځای د دوستۍ مزه یې وځغلوه، ځکه دغسې زورور او پیسهداره کسان هم په انتخاباتو کې به درد خوري او هم په نورو وختونو کې.
صاحب د ما نظر دا دی چې رشوتګل ولد فسادګل د هیواد یو ډیر ستر شخصیت دی. که نه و نو هم وشوی دی. نو د دغه ستر شخصیت په وړاندې درېدل او هغه محکمې ته درول ډیر بد عاقبت لرلی شي. د دې دپاره چې نه په حکومت کې ګډوډي راشي او نه هم رعیت په عذاب شي، ښه به دا وي چې د نوموړي مجسمه جوړه شي او د ښار په کومه غټه څلور لارې کې ودرول شي. په زور د 2000 جریبه ځمکې غصبول کومه وړه کارنامه نه ده صاحب.
دا تاسو مشاورین څه وایئ؟ د مجرمینو په وړاندې پټه خوله کینو؟ دغه بې تفاوتي به هېواد کومې خواته بوزي؟
صاحب، دا 12 کاله چې پټه خوله پاتې سو څه تاوان مو همدغه پټه خوله پاته کېدل و چې حکومت دوام پیدا کړ او له لرې داسې ښکاري چې هېڅ هم نشته. متل دی چې وایي خپله خوله هم کلا ده هم بلا. چې پټه خوله یې ښه یې او که یې خلاصه کې، نو ویریږم چې بلا ترې ونه بوټیږي.
نو څه وکړو
صاحب؟ ټولې دوسیې دې په فلزي الماریو کې کیښودل سي او یا دې هم همدلته اور ورته واچول سي، ځکه کومه دوسیه چې د تعقیبېدلو وړ نه وي سوځول یې پکار دي.
صاحب، زه هم د سوځېدلو طرفدار یم.
نو چې داسې ده وې سوځوي چې غم یې کوتاس.
خواب چین جوری کوژده شوی نو تر واده به هم له خیخانو سره په غږېدا شرمېدی، خو اوس چې دنیا عصري او موبایلی شوا نو شرم هم د ونکا اگې شو لکه داسې.
هلو
آقا دلبر خان می پکرده نو آخیم.
آقا دلبر، ما تلفون ده درته.
خدای دی خیر کی چی بیاس خبره دن. هلو،
سلام آخیا.
و علیکم سلام، ومی نپیشندی؟
آقا نو آخی دیم، آقا پرون نیچه کجده درته وکره.
آخا تی آخیا؟
او چنگه ملگوری دی خیلی؟
او شکر دی شیما. ستاسی چه حال دی؟ پا کوژده که خوب بچه نی خفه کری؟
نه، دقا ده میرمون ده در سر خبری کهی.
خواه، تور که تلیفون.
هلو، سلام.
و علیکم سلام، چنگی؟
خیم، کوژده دی مبارک شد.
ستا دی مبارک سی، نم دی چه شه دی؟
نم پیروته ده.
دا چوم را خیسته نم دی، خام خط تب همم دوم را خیسته.
تو چو کلمی؟ خلق وای چی سپینگی دای دای؟
نه نه، خلق دروغ وای، دا خلقو پا خبرو پسی مگرزه، پاس وی؟
پاشوام، خو تلیفون نوالی نراتا کوا؟
تلیفون؟ خو پارون مو کوزده واسوا، ما ویل چی چو رازی خو تیری سی، شرم باوی که ایسام دلازه در تاوکم.
لکه چی خلقو خبری ریختیا دی، اما ها دی پخوانه زمانه سره ای؟
ولی؟
ده حسنه زمانه لکن کل شرمیگی.
او خدایا، تو می پرده وکی ده پرسه بلاوه او خودم. نه نه، زن شرمیگم، ده تلفون نمره دی نوره سره.
ده خدا، اوز خودی پیدا کره. دری زلی با دورازی او دری زلی با را تا دشپی تلفون که
دورازی خوزه کارت ازم
زیده. نو دیو تلفون وقتم نشی پیدا که ولی؟
خدزا، درتا کومی.
گوره، اخو دو او نورو میرمنو تا خود این لامغزای تلفون سیتون را لگلی دی. ما دبام یو خسید چی کامرا و رادیو همو لری را لگی.
او سنو خشوه، دا کجدی مبارکی مولا ندر خسته او دی بیا دا کور طول معلومات را لاسه کردی دی.
الو؟
او 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 آورم آورم.
گوره، یو بخه دا عربی تلاس سیت را لگی لدو درجان تلایی بانگره سره. دل تطوری خسی را توایی چه ده خدای بختوره میره دی پا دوبایی که دی.
ولی پا کجده که تلایی گرنه نو در وره؟
روی دیو، زخه چه کوم، تا بایی را لگی.
اخه، دروه بایی لگم.
گوره، 5000 افغانی تر دقی راتلم که جمعی پوری رات را ولیگه. چی کار تزم اوزان تا جامعه اخلم.
ولی پا کجده که بیورونو جامعه نمی در وری؟
روی دیوی، زخه که مثل جامعه چه کوم، بخپل زرون نور جامعه و نور سیان اخلم.
ښه ډېر ښه در وبه یې لېږم.
ګوره ټلیفون به در سره راته کوي که مې بیا څه شی پکارسو چې درته ویې وایم.
ښه په دواړو سترګو.
دلته ټولې ښځې پیغور راکوي چې په دوو بنو یې زاړه سړي ته ورکړې. خو زه د چا خبرې نه منم. ما ویل که هغوی ښځې وای زه به یې پېنه کولم.
هو ته رښتیا وایې همدغسې ده. زه نو اوس کار ته ځم، بیا به زنګ درته ووهم. په مخه دي ښه.
له تا سره مور دې مې هم درته سلام وایي.
وعلیکم السلام. زما سلامونه مور ته ووایه.
دلبر ماما څنګه دې د تندی سره ګونځېسه؟ خیرت خو به وي؟
خبره له خیرته تیره ده وروره. ژر یو قاچاقبر را پیدا کړه چې لندن ته مې بوزي.
و داسې زر دې ولې له خیرته تیره کړه؟
بس عادي مې بیا داسې ښځه راته کړې ده چا نور دوی را باندې یېرې کړې.
دلبر ماما که د پنګندو مینه عادي درته ژوندۍ وه نو څوک به دې په امریکا کې هم راټینګ نه کړي. بېغامه ګرځه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، حیا اوریاخیل، سپوږمۍ، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.